دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ماریلند کې د امریکا د محافظه‌کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار کړی. ډانلډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي ګذشت لیدل یې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه. ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري. پاکستان خبرداری ورکړی چې هغه په زرګونو افغان کډوال به چې په متحده ایالاتونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا میشتېدنې په تمه په پاکستان کې انتظار باسي بیرته افغانستان ته واستوي که چیرې د دوی قضیې رد او یا په وخت ونه څېړل شي. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار دا خبرداری د ترکیې د ټی آر ټی تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې شنبه خبره شوه ورکړ. د دې مرکې په ځینو برخو کې چې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړې ډار یادونه کړې چې متحده ایالاتو ژمنه کړې چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. د طالبانو حکومت وایي چې د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونه چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د طالبانو د حکومت لخوا له تحریم شویو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور تړل شوي وي بیرته یې خپل فعالیت پیل کړی. باختر اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړی چې طالبان د سلواغې په 14مه په کابل کې د بیګم راډیو دفتر ته ننوتل، د کارکوونکو یې پوښتنې وکړې، د خزینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه یې ضبط کړه او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بوتلل چې احتمالا تر اوسه د طالبانو په توقیب کې دي. د باختر اژانس په خبر کې د بیګم راډیو د دوو کارکوونکو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پولیس وایي د پوځ پر ضد په خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو په تور یې 10 کسان نیولي. پولیسو ویلي دا کسان د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې د یو لړ عملیاتو په لړ کې نیول شوي. پولیس د دې شکمنو کسانو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بلوڅ پیلتون غوښتونکي د پولیسو پر یوه پوستې برید کړی چې دوه پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي. د پولیسو په خبره دا برید د پنجشنبه ماښام د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیسو پر یوه پوستې شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د هغو سلګونو فلسطینی بندیانو خوشی کېدل تر هغو پورې ځنډیدلي چې حماس په غزه کې د کاواک اوربند د موافقې ټول شرطونه پوره کړي. په هغه اعلامیه کې چې دې دفتر یکشنبه خبره کړې ویل شوي چې اسرائیل د 640 بندیانو خوشی کېدل تر هغو پورې ځنډوي چې له سپکاوي پرته د نورو اسرائیلي یرغملو خلاصون ډاډمن شي. ټاکل شوي وه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې د لومړي پړاو په وروستۍ تبادله کې اسرائیل د حماس له لوري د شپږو یرغملو د ازادېدو په بدل کې دغه فلسطیني بندیان شنبه د ورځې په وروستیو کې آزاد کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اوربند په اړه د موافقې په لومړي پړاو کې 3 یرغمل خوشي کړي. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د چاقو برید چې یو کس پکې وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي ترهګري عمل دی. امانویل مکرون وویل چې په مولوس ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید بې له شکه یو ترهګریز عمل دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوس ته تللی او هلته به وینا وکړي. دا پیښه په ځایي وخت د شنبه مازدیګر 4 بجې د جرمني پولی ته نږدې په مولوس ښار کې شوي. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وایي هیواد باید دوشنبه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 3 کاله پوره کیږي پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. هغه وویل دا بندیزونه به د جګړې له لومړیو ورځو راهیسې د روسیې پر وړاندې تر ټولو پراخ بندیزونه وي. لامی په یوه بیان کې وویل د دوی موخه د هغه پوځي ماشین له منځه وړل او د عوایدو کمول دي چې په اوکراین کې د ویجاړۍ لپاره اورته پکې وهي. لامی همدارنګه زیاته کړه اوس د دې وخت را رسیدلې چې د پوتین د روسیې غوږونه تاو کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی دی. روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې ترهګر ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري. د په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول په ټول هیواد د واکمنۍ ادعا کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې د القاعدې غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي. پاموکی رپورټ ته.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي ایس د پخوانی خبریالې کاترین هیروش سره د اکسپرت ټولنیز پاڼه په یوه مرکه کې کړې دي.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر 2 څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا دې ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو دا څرګندونې 4 ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعدې ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمېر شنونکي وایي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري، یا په واضح ډول ویلای شو چې bale موږ تاسو ولیدل چې د داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډېر تلفات یې درلوده، په دې معنا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا موږ تاسو د یمن زوایری مرګ په گرین ایریا د کابل کې ولیدل. په امنترین ساحه د کابل کې یمن زوایری حضور درلوده.
له دې ټول اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینې او شمیرغړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مخه ازبکستان ته تللی دي.
داسې ښکاري چې ازبکستان غواړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه ورکړو طالبانی چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وکړي، ترڅو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیلو هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګ بریدونه زیات شوې دي. آیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې ډلې د ځپلو وړتیا لري او په دې برخه کې د امریکا تګلاره څه ده؟ په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو کولن کلارک وایي دا روښانه نه ده چې
د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي؟ هغه زیاته یې که چیرې متحده ایالات او متحدین د ترهګرۍ په ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي، نو داعش ساکال د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو دی. نظرانه یوسفزی د کلارک سره مرکه کړې ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان د داعش د ګواښ د مخنیوي توان لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د اسلامي دولت خراسان ډلې په پرتله ډیر پیاوړي دي. دوی د ترهګرۍ ضد یو ښه کمپاین ترسره کړی، خو دوی دومره قوي نه دي چې په بشپړ ډول دې ډلې ته ماتې ورکړي. تاسو پوهیږئ دوی دومره قوي دي چې دا ډله یو څه ګوښه وساتي چې د وخت په تیرېدو سره کم شي. موږ لیدلي چې په وروستیو کې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، خو داسې نه ده چې دوی خورا ډیر ځواک نه لري او دوی دا وړتیا نه لري چې په ټول هیواد کې دا بریدونه وکړي، او دا په تیرو دولسو څخه تر اتلسو میاشتو کې څرګنده شوي.
د پاکستان په اړه څه فکر کوئ؟ هلته د داسې ډلو د مخنیوي لپاره څومره لیوالتیا او وړتیا ویني؟
پاکستان په دوامداره توګه دا دوه مخی لوبه کوي، او حتی دا هیواد په خپله ډیر وخت په مشکل کې وي. د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په اسلام آباد کې د حکومت نه خپله جلا بهرنۍ پالیسي پر مخ وړي. دوی په دوامداره توګه د نیابتي ډلو سره اړیکې لري چې کله ناکله دوی ته په خپله تاوان رسوي. پاکستان هر څه د هند سره د اړیکو له لارې ویني، او له همدې امله دوی دا ډلې ساتي چې د اړتیا په وخت یې وکاروي. خو ډیری وختونه دا په خپله په پاکستان کې د ډیرو ستونزو لامل کیږي، او ډیرې یې د پولې له لارې افغانستان ته هم خپرېږي.
آیا د داعش ډله په سیمه او ټوله نړۍ کې د امریکا لپاره ګواښ دی؟
بله شکه. تاسو پوهیږئ که زه هغو ترهګرو ډلو ته وګورم چې زه یې په اړه خورا اندېښمن یم، داعش خراسان به د دې لیست په سر کې وي. نه یوازې د هغه څه له مخې چې دوی یې په سیمه کې کولی شي، بلکې نور هم ډېر څه کولی شي. دوی خپلو ملاتړو او پیروانو ته سخت پروپاګند کوي چې دوی وهڅوي چې په نورو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي، او لکه څنګه چې موږ تیر کال ولیدل دوی په ایران، ترکیه، روسیا او نورو ځایونو کې د بریدونو کولو توان لري، او بیا یې ځینې داسې دسیسې وي چې ګډوډي شوي. یعنی په پاریس کې د اولمپیک لوبې په نښه کول، او په ویانا اوترش کې د ټیلر سویفت په کنسرت کې د برید پلان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به د داعش سره د مقابلې ته اړتیا ولري؟ آیا د ټرمپ اداره دا لومړیتوب او یا ګواښ ګڼي؟
که داسې نه وي نو دوی دا کار باید ترسره کړي. د ټرمپ اداره باید دا ډله جدي ونیسي، په ځانګړې توګه کله چې تاسو د ادارې اجنډا ته ګورئ. تر اوسه پورې په لویه کچه له سوریې څخه تر سومالیې پورې د دوی د شړلو خبرې کیږي، او دا زما د اندېښنو څخه یوه ده. ما د فارن پالیسي په مجله کې په خپله مقاله کې لیکلي چې تاسو کولی شئ د دې سیمو څخه ځینې وباسئ او د خپل هیواد دفاع هڅه وکړئ، خو تاسو د دې پروسې په جریان کې ځینې نورې سیمې هم بې ثباته کوئ. که د ټرمپ اداره غواړي چې په متحده ایالاتو په داخلي توګه تمرکز وکړي، خو که چېرته د متحده ایالاتو په خاوره یو لوی ترهګریز برید وشي، نو دلته به واقعا هر څه ګډوډ کړي. دا به د ټرمپ بهرنۍ پالیسي په بشپړ ډول خرابه کړي، او ممکن هغه به د هغه څه برعکس کولو ته اړ کړي چې یې کول غواړي، کوم چې بیا د ګواښ د کنټرول لپاره سیمو ته ډېر ځواک ځای پر ځای کول دي.
تاسو په سیمه کې د امریکا د حکومت لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې امکانات څنګه وینئ؟
لکه څنګه چې ما په خپله مقاله کې لیکلي، زه پرې ډېر اندېښمن یم. هغه اقدامات او څرګندونې دي چې زه یې ګورم، په ځانګړې توګه له سوریې او له سومالیې څخه وتل، او په ټوله نړۍ کې د متحده ایالاتو موجودیت کمول دي. په متحده ایالاتو کې په سویلي پوله باندې زیات تمرکز کیږي، او له همدې امله دا روښانه نه ده چې د ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي. او زه فکر کوم چې د هغه د لومړۍ ادارې په جریان کې دوی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د شبکو په له منځه وړلو کې زیات کار کړی. خو اوس دا ډله په ډیرو ځایونو کې بیرته راغلي. زه فکر کوم چې دوی سکل د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو وي، که چیرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پوتون ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلی چې د هغو سلګونو فلسطینی بندیانو خوشی کېدل تر هغو پورې ځنډیدلی چې تر څو د حماس ډله په غزه کې د یو کمزوري اوربند د موافقې ټول شرطونه پوره کړي. نور تفصیل پر رپورت کې.
د اسرائیل د صدر اعظم لخوا په اعلامیه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ویل شوی شپږ سوه شل فلسطینی بندیان به تر هغه خوشی نشي څو د پاتې یرغمل شویو کسانو خوشی کول تضمین نشي. صدر اعظم نتنیاهو بل شرط دا یاد کړی چې حماس باید هغه څه پای ته ورسوي چې ده د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو له سپکاوي ډک مراسم بولي. دا خبر د اردن په لویدیځه غاړه کې د فلسطینی بندیانو کورنۍ غړي چې په ساعتونو یې د خپلو عزیزانو د خوشی کېدو انتظار کوو ناهیلي کړي دي.
دوی نه غواړي چې د فلسطینی بندیانو کورنۍ د خوښۍ احساس وکړي. دوی غواړي چې په دې ډول دوی وزوروي. دوی غواړي چې دوی له خوښۍ څخه محروم کړي.
ټاکل شوی وه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې د لومړي پړاو په وروستۍ تبادله کې اسرائیل د حماس له لوري د درې دېرش یرغمل شویو له جملې نه د شپږو تنو د آزادېدو په بدل کې دغه فلسطینی بندیان د شنبې د ورځې په وروستیو کې آزاد کړي.
یعنی هو پروند بندیانو د خوشی کولو اجازه نه ورکول یو واځي دغه نفرت لامل دی چې دوی لمون سره لري ځکه چې دوی جنگي مجرمین دي.
د اوربند تړون د اسرایل او حماس ترمنځ مرګونی او ویجړون کې جګړه ودروله خو داسې ویرشته چې جګړه به بیا پیل شي. ښایي د اوربند د دویم پړاو په اړه خبرې اترې ډېرې ستونزمنې وي.
زه به ووایم چې دا ښایي یو ډېر پیچلی او حساس وخت دی. ډېر مختلط احساسات شته. د جسدونو بیرته سپارلو لیدل ډېر زیات غمجن کوونکی دی. ډېر ستونزمن، ډېر غمجن دي. دا ښه ده چې کورنۍ لږ تر لږه یو څه ترلاسه کوي چې خخ یې کړي.
اسرائیلیانو د شنبه په ورځ په تل اویب کې لاریون وکړ او په یو وار د پاتې ټول یرغمل شویو کسانو د بیرته راستنېدو غوښتنه یې وکړه.
ډېره مایوسه کوونکې ده. زه غواړم چې ټول په یو وخت کې خوشی شي. هر شنبه یوه ډله درې یا څلور کسان خوشی کوي او دا ډېره مایوسه کوونکې ده. که بل پړاو راتلونکي شنبه وشي دا ډېره ستومنه کوونکی دی. دا زموږ دپاره، د کورنیو او هر چا دپاره او هم د یرغمل شویو کسانو لپاره غوره ده چې په یوه وخت کې بیرته ستانه شي.
حماس ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د څلور اسرایلي یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپاري او د اوربند لومړی پړاو به بشپړ کړي. اوس هم د حماس سره څه باندې شپېته تنه یرغمل پاتې دي چې ګمان کېږي شاوخوا نیمایي یې ژوندي دي. حماس ویلي دي چې دوی به د دوامداره اوربند او له غزې څخه د اسرائیلو بشپړ وتلو پرته پاتې بندیان خوشي نه کړي. نتنیاهو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې په ملاتړ وایي چې هغه د حماس د پوځي او حکومتي وړتیاو له منځه وړلو او د ټولو یرغمل شویو کسانو بیرته راستنېدو ته ژمن دی. هغه اهداف چې په پراخه کچه د دواړو لخوا اړین ګڼل کیږي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په جرمنی کې میلیونونه خلک تر سختو ټاکنیزو کمپاینونو وروسته چې د یو لړ بریدونو تر سیوري لاندې ترسره شو د یک شنبه په ورځ د رایو مرکزونو ته لاړل. په جرمنی کې په داسې حال کې ټاکنې ترسره کیږي چې امنیت او د کډوالۍ مسایل د کاندیدانو په محوري بحثونو بدل شوي. په جرمنی کې وروستیو پیښو ته په کتو ښي اړخو کاندیدانو ویلي که چیرته دوی ټاکنې وګټي نو جرمنی ته به د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
جرمنی کې خلک د یک شنبه پورس په دې هیله خپل رائے وکړولې چې اقتصاد خشي او د هیواد کې ثبات راشي. تمکی چې فدریک مرز بعد محافظه کارانو لګون څخه بیا سیاسي اقتدار ترلاسه کړي. فکر کوم چې فدریک مرز د اقتصاد په اړه یو څه پوهیږي او هغه باید زموږ هیواد بیا ښه جوړ کړي، ځکه چې ډیر څه لاسته تللی دي. دا د افسوس ځای دی، موږ ښکلی هیواد لرو او دا زموږ هیله ده. دا ټاکنې د ښي اړخ ګوند اے ایف ڈی لپاره هم تاریخي دی، ځکه چې تمه ده خپل تر ټولو غوره نتیجه ترلاسه کړي. په جرمنی کې ورستیو پیښو ته په کتو خي اړخو کاندیدانو ویلي دي چې کچیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمنی ته به د ناقانونه کډوالو د راتګ مخه ونیسي. که څه هم د مرز ګوند په ټاکنو کې مخکې دی، خو د جرمنی د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره دوی احتمالا اکثریت رایه ونه ګټي او باید د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره شریکان ولټوي.
زما له نظره دا مهمه ده په آرامۍ بیرته په ځای شي او موږ باید له ټولو ګوندونو سره یوه ګډه لاره پیدا کړو تر څو جرمني خپل پخوانی مقام او امنیت بیا ترلاسه کړي.
په دې منځ کې اوسنی صدر اعظم اولاف شولز د یو ناڅرګند راتلونکي سره مخ دی. که چیرې د ائتلاف خبرې اوږدي شي، هغه ممکنه ده چې د څو میاشتو لپاره یوازې د سرپرست په توګه پاتې شي. د ګالپ اداري ورسته سروي خي چې یوازې 20% جرمنان فکر کوي چې وضعیت یې ښه کیږي، په داسې حال کې چې دا شمیر تیر کال 20% و. د مهاجرت په اړه هم د خلکو نظرونه بدل شوي دي، په ځانګړې توګه د 2015 کال د کډوالو بحران وروسته.
زه غواړم چې یو څه بدلون راشي پرته له دې چې دقیقا پوه شم څه بدلول پکار دي. زموږ هیواد په بحران کې دی، خلک په غوسه دي او زه هیله لرم چې یوه حل لاره پیدا شي او خلک بیا آرام شي.
جرمني په یو حساس سیاسي پړاو کې ده. د ټاکنو پایلې نه یوازې د هیواد راتلونکي مسیر ټاکي، بلکې د مهمو مسایلو لکه اقتصادي وده او مهاجرت په اړه د جرمني دریز هم روښانه کوي. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په ننګرهار کې خلک د غیر مسلکي کسانو له لوري د یوناني درمل پلورنځي او جوړېدو او د یوناني درملو په نوم د طبي درملو پلور اندېښمن کړي دي. د ننګرهار خاریان وایي چې په خوا به د اهل هنود حکیمانو له لورې تر ډیره ښه درمل جوړېدل، خو اوس مهال د دغو درملو کیفیت تر ډیره خراب شوی دی. طبي متخصصین سپارښتنه کوي چې یوناني درمل هغه وخت باید استفاده شي چې د نړیوالو معتبرو ادارو له لورې تایید شوي. شمس آریانی پاړه رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اړوند درمسال په دې سیمه کې په خوا اهل هنود حکیمان ناست وو او خلکو ته به د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره یوناني درمل ورکول، خو اوس د دې ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې د یوناني درملو په پلور کې تر ډیره خپل سری روانه ده.
د زیدا ګوره کده وخانی دي پیناني دي ټول غیر مسلکي کسان دي. دا وایي دو نمبر دی افغانستان ته دې اوس موږ چې پاکستان ته ولاړ شو دي شلو زره ما سپریمه نه ما چې یو فال دې ډیر زره دوايي راو نه دي عمله دن تم پیدا کی هغه دوايي صحیح ده داسې نه دلته ټول دو نمبر شایي مسلکي کسان نه سره سره جوړي لړی درکې اچي بس خلک یې فریب شي اخلي به تعلیم خلک دې ټول افغانان تعلیم ورته نه دي کنه
مخ کې بدل ته چې سکان وسیدل نو په ار څه کوالټي سره به دوا خرڅول او لکه مطلب پویدل به نو اوس چې د غیر مسلکي کسان ناز دي نو حتی به دوا خرڅول باندې مثلا لکستون زده ستونزمنه ده.
بلخوا یو شمیر درمل پلورونکي مني چې د اهل هنود حاکمان له لوري د یوناني درملو په خوانی کیفیت شه او اوسنۍ د ډیر په څیر نه دی.
دا بازار چې په سکان باندې ډیر زیات رشد کاولو لکه هغه حکیمان هم په دوا ارس باندې ډیر زیات پویلو او اوس چې هر سړی راغلی دلته دکان خلاص کړی دا سکان هم ډېری خپل شاګردانو ته خوشکړی هغه بیا لږ څه پوهېږي خو دلته ډېری خلک د شعر سره په دکاندارۍ نه پوهېږي او هغه حکیمان هم نشته نو
ډاکټر عصمت الله څپانچ د داخله ناروغیو متخصص دی د یونانی درملو په اړه د نړیوالو معتبرو ادارو د تایید ترڅنګ زیاتوي چې د یونانی درملو د استفادې لپاره د اړوند مالج ډاکټر نظر هم اړین دی
یونانی درمل په هغه وخت کې چې د نړۍ د معتبرو سازمانونو لخوا لکه د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا او همدارنګ د امریکا د درملو د سازمان لخوا په اثبات رسیدلی وي او هغوی چیک کړی وي او بیا یې خلک کاروي خود یو ډاکټر سپارښتنې وروسته نو په دې کې څه مشکل نشته خو بیا هم زیاتره زموږ په هیواد کې دغسې یونانی درمل یا بوټانیکل میډیسنز استعمالیږي چې هغه ما چې کوم اورګانونه وښودل د هغوی لخوا چیک شوي نه وي
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د یونانی درملو استعمال د یو لړ روغتیایي ستونزو علت یادوي خو بلخوا په افغانستان کې عام وګړي د روغتیا د لومړنیو ستونزو د حل په موخه تر ډیره یونانی درمل کاروي شمساریان امریکا غږ
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د امریکا د ملي امنیت سلاکار والټز وایي د مارک فوګل خوشی کېدل د روسیې لوري د خنیت خول دي او د دې نه ښه چې مونږ په اوکراین کې د وحشیانه او خطرناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملو روان یو د فبروري په 18 نیټه د روسیې له زندان څخه د امریکایي تبا مارک فوګل خوشی کېدو ته سپینې ماڼۍ په خوښۍ سره هرکلی ووایه پوګل پروسیا کې په داسې حال کې چې د ډاکټر لخوا د کم اندازې چرسو د درلودلو جواز درلود په نامناسبه توګه د نشې توکو د قاچاق په تور په څوار لس کاله باندې محکوم شوی وو او درې کاله په زندان کې تیر کړل د هغه د خوشی کېدو په بدل کې متحده ایالاتو د روسیې تبا الکساندر وینیک خوشی کوي چې د امریکا یوې محکمې د پیسو سپینولو د توطیې په تور محکوم کړی وو د معاملې د برخې په توګه وینیک به د متحده ایالاتو حکومت $100 میلیون جریمه ورکړي د مارک فوګل د خوشی کېدو په اړه په بیان کې د ملي امنیت سلاکار مایکل والټز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله د روسیې د لوري د ښه نیت خول دي او د دې نښه ده چې مونږ په اوکراین کې د وحشیانه او خطرناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لور روان یو د فوګل تر خوشی کېدو یوه ورځ وروسته د فبروري په 12مه ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټلیفون کې سره خبرې وکړې ولسمشر ټرمپ دا خبرې اوږدې او خورا ګټورې وبللې هغه د تروت سوشل په ټولنیزه شبکه کې په دې اړه لیکلي لکه څنګه چې موږ دواړو موافقه وکړه غواړو چې د روسیې اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې مخه ونیسو موږ موافقه وکړه چې په ګډه کار وکړو ډیر نږدې کار چې دی بل له هیوادونو څخه لیدنه پکې شامل ده هغه زیاته کړه موږ دا هم ومنله چې زموږ ټیمونه سمدستي خبرې اترې پیل کړي په همدې ورځ وروسته بیا ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم په ټلیفون کې خبرې وکړې ولسمشر ترامپ د ټروت سوشل په شبکه کې لیکلي دي خبرې ډېرې ښې وې هغه هم د ولسمشر پوتین په څیر سول غواړي هغه زیاته کړه موږ په مختلفو موضوعاتو بحث وکړ چې د جګړې سره تړاو لري خو تر ډېره د هغه غونډې په اړه چې د جمعې په ورځ په میونیخ کې جوړه شوې چې پکې د ولسمشر مرسیال جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو به د پلاوي مشري وکړي زه هیله من یم چې د دې ناستې پایلې به مثبتې وي اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا مسخره جګړه ودرول شي چې پکې په پراخه او په بشپړ ډول غیر ضروري مرګ او تباهي روانه ده خدای دې د روسیې او اوکراین په خلکو رحم وکړي په همدې ورځ په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د سپینې ماڼۍ ویان د کارولین لیویت اعلان وکړ چې حکومت په بشپړ ډول د سولې تړون ته ژمن دی چې یو ځل او د تل لپاره د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسوي دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر په کې څرګند شوی دی
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید تر بیا خدای مرشي